پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری مجله زنوري است نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت جبهې د یو وژل شوي قومندان کورنۍ یو ځایي خلک وایي چې طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه او ورسره د وژل شوو ملګرو مړې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته یې وسپاري. د یار محمد په نوم د دغه قومندان کورنۍ یو د پنجشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړې راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دوو زامنو او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پېښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه غندلې وه. طالبانو دا رد کړې چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیې قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 2 بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند سرکې 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې نښته کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی، خو ښاغلي عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلي دي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپله لومړۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګله دېش څخه د 2 شپږ منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د پرونی لوب په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څوره زره په دې خوا په استرالیا کې ډېر ښه تمرینات ترسره کړي دي او تمریناتي لوبې هم ترسره کړي دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ډېره ښه لاسته راوړنه درلودله. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلېده، د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړی رسمي لوبه له انګلستان سره ترسره کړي. په روسیه کې د یوې پوځي جټ الوتکې د غورځېدو په پېښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور تري تم دي. په یسک ښار کې دغه پېښه پرون رامنځته شوې او دا الوتکې یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلې او پرې اور بل شوی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون وخت وویل چې په پېښه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي پېښه د الوتکې د پرواز پر مهال یو انجن کې د اور لګېدنې له کبله شوې ده. د بشري حقونو تر دېرشو زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهره چیانو وژونکي ځپل غندلی دي. د بښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په ایران کې اعتراضونو له 5 اونیو رئیس روان دي. دوی په ظاهره د پولیسو تر شکنجې لاندې د مهسا امینی وژل غندي او د ښځو پر وړاندې د حکومت د سختو تګلارو په مخالفت کې راپورته شوي دي. په اوسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبې وویل د مظاهرو له پیله تر اوسه د 2 ماشومانو په ګډون 215 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې هم د اعتراضونو د ځپلو په غبرګون کې د ایران د اطلاعاتو پر وزارت د اخلاقي امنیت پر پولیسو او نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړي دي. ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعات او تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي او هغه ځکه چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د ګډ کار کولو اجازه نشته. په دې اړه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. په اسلام آباد کې میشت لسګونه افغان خبریالان وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس په وظیفې یو، نو دې صرف پاکستان کې کوم خبريالان شراغلي دي دوی ته زمينه د کار مساعده نه ده.
افغان خبریال هدایت الله احدی هو په نورستان کې بزګران وای کښتونه ورسته او بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او مرسته ته اړتیا لري.
فصل د منځه وړي د بیخي د فصل پیداوار کمښت سره مواجه یو او راتلونکو کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو.
په غزنی کې نابینایان غوښتنه کوي چې باید ورته د کار زمينه برابر شي.
نابینایانو ته باید څه وشي؟ کار باید ورته پیدا شي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورزي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینهو ګډ کار ته اجازه نشته. پر دې اړه نور تفصیل به خپل خبریال واورو چې همدا شپه د ټلیفون لارې را سره وصل دی امید زهیر مل. مهرباني
نوری صاحب. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نږدې دویم وزارت دی چې طالبان تر مستقیما غواړي چې البته خزینه کارکونکو یې غواړي چې نور دې ادارې ته د دندو لپاره ورنشي. د خوځو جننی ازادي راډیو سره خپل غوونه را لګیلې تر فائدې د اعتراض ټول جریان ازادي راډیو سره شریک کړي وای چې طالبانو په رژیم کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی نن ورته ویل چې لدی ورسې وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. د خوځو له قوله دوی د خپل کورنیو سرپرستی دی او بیل دی چې کار وکړي بل هیڅ لار نه لري. د وزارت کې کارکونکي چې نه یو وختلوم یې پراپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل
وای هیڅ کار مکوي دروازه درته پرانیستی ده ولاړ شي او په کور کې نه زموږ غاګ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخرو؟ موږ بیان نن دوی وژنې او یا به هم خپل کار ته ځو.
معترضو میرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولي چې پکې لیدل کیږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خوځو د وستلو هڅه کیږي او ورته ویل کیږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم تر لاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پر مهال یې کړی. هغه په خپل خبرو کې ویلي دوی د قانون لمخي نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای. دی وایي
تاسو په دې فکر کې وای چې موږ خرڅو موږ کار کوو د تاسو د کار کول په هغه نظام کې تیر نظام چې جمهوریت نظام و هغه کې تاسو د پر جواز د کړه و چې څه کوي چې کارو دي. دا هیڅ نوی نظام د اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې څه دني شي کوي چې سړی څه یو د پیوې د اړیکو کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمال فکری سو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپل خبرو کې خوځو ته ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي چې دوی د پریکړې په خلاف اعتراض وکړي دا به د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خوځي وایي چې نو وړي لوی غرفي خبرې کول یو دوی ته مخامخ نه وو. طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې پریکړې په اړه وپوښت خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نشول. دی وړاندې هم د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکو په کور کړی وی او تری وخت و چې ځان پر ځای کوم نارینه ورمال فکری. طالبان داسې مهال ورستربلی په افغان جنو خصوص محدودیتونه زیاتوي چې پیرونه متحده ایالاتو د دوی په شمیر چارواکو د خصوص د حقوقو د نقض لامل دی ویزی بندیز ولاګاوه. تر خوایل دی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوه نورو طالب چارواکو د جنو د خوانزو د بندیدو لامل د سفرونو بندیز لګاوله.
مننه زهیر مل صاحب. دغه ورستای اقدام آیا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د هغه فرمان د عملی کې دوی و نه خد چې ویل دي په ټولو دولتي ادارو کې باید طرز عملونه او قوانین وڅېړل شي او هغه چې د اسلام یا شریعت ضد دي هغه باید لغو شي. آیا د هغه فرمان په ترڅ کې دغه ورستای بهیر پیل شوی دی د طالبانو چارواکو سندي ویلي؟
د بشیر مدیر احمدی له خبرو داسې اخیستل کیږي چې ګوند دوی څه تر لاسه کړي، ځکه دا په خپل خبرو کې واضح وایي چې هغه قوانین چې دوی ته ورسېدلی په ماده وار شکل باندې پکې دغه موضوع یاد شوې ده چې خزي او نارینه نشي کولای په یو اداره کې کار کوي. په دې معنی چې دغه قوانین چې دوی په بحثونه کوي او اخیستل کیږي ګوند تر هغه ادارو چې وزه طالبانو په لاس کې دی ورسېدلی.
مننه کور ودان. بله قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته لکه څنګه چې مو واوریدل ویلي، د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او نارینه وو ته د ګډ کار کولو اجازه نشته ده. د ښځو د حقونو فعال ماریا توتاخیل هم د ټلیفون لارې همدا شبر سره وصل شوی. اغلی تو تخیل خبرونه ته خراغ لاست، تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا خزی یو مخ په ټولنه کې فعال ګډون څخه به برخه کیږي؟
سلامونه په سر کې تاسو تاسو اوریدنو ته اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. بالکل دا خو معلومه او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې خزی نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي چې په پرمختګ ونه کې بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. دغوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د ثانې نه بهر وباسي، لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستلی او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضع شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغه سې په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې یو زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولای. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنې په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي، او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، دوی ولس ته وړاندې کړي، زامنې شهیدان ورکړې دي، حتی بعضې کونډې مختلف برخو کې هغه متضرر ښځې همدغه افغان ښځې چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې د وزارت نه د ښځو لکه په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی د کار ته نه راځي، تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، دا خپله د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یو ښځه چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه دغه په ځای باندې کار وکړي؟ ولې
اغله تو تاخیل دغه حادثه چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روان دي، چې پر طالبانو باندې فشارونه راوړل کیږي چې باید د خزو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي، دا اوس تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا دغه فشارونو بل عکس برعکس نتیجه نه ورکړي؟
زه د فشارونو اصل فشار ګڼم که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وي نو تغیرات به مونږ لیدلي وو. اوس ګورئ تاسو په ایران کې یوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کېږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کېږي، بغل لاریونونه حمایت کېږي د ایران د حکومت په وړاندې، مګر په افغانستان کې کله چې میرمنې د خپلو حقوقو دپاره راپورته کېږي لاریون کې په هغو ډزې کېږي، هغه توهین کېږي، هغه وهل کېږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه ښیي، صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نتیجه نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې د یو میرمنې په حق کې زیاتی کېده نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، ضرب تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو حالت زه نه وینم. خپله ماته داسې شک پیدا کېږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان میرمنې د همدغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې، یعنی دا ډېرې پوښتنې دي چې خپله افغان میرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر همدغ وخته پورې د افغان میرمنو حالت تغیر کېدی
څه کولای شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدای شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسلې په توګه د یوې وسلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیواله ټولنه؟
د امارات د جوړېدو سره نړیوال ټول مختلفو برخو کې امارات سره مرستې وکړي، همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي. اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې ونه یو اونۍ دي ته افغانستان کابل میدان وایي چې ډالر روان دي، مختلف مرستې روانې دي. دا د څه شي لپاره دي؟
دوی هيا داسې یو نظام سپورټ کوي چې د خزو حق خوري، دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د خزو حقوق تر پښو لاندې کوي. دغه مرستې د چی شي مرستې دي، د چا لپاره دي، او دا مرستې چیرته ځي؟ یعنی دا هغه مختلفې پوښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخه کې کوي، چې هغه برخه کې د خزو په برخه باندې ولې دوی سترګې پټې دي؟ دوی کولی شي، یعنی یو د رسمیت موضوع ده چې تر اوسه پورې دوی نه پیغام چایم په کوم دلایلو باید هغه هم دوی منلی وای، چې د دوی اړیکې د ادارې د اوسنۍ ادارې سره ګورم ډېرې ښې دي. نه پوهېږم چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړندې دي. دوی کولی شي هغه مرستې پرې ودروي، دوی کولی شي جدي اخطار ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ مونږ ستاسو سره په هېڅ برخه کې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو، همداسې یو خواته کېدای شي، همداسې جدي اخطار ورکولی شي. ولې ښځې دغسې د صحنې نه ویستل کېږو؟ همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولی، همدا شل کاله په برکت د نړۍ همدا مېرمنې په همدې ځي ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولی شي. تاسو وګورئ مونږ نارینه روبات ساز نه لرو، مونږ نجونې روبات سازي لرو چې یعنې ډېر په شایستګۍ سره د افغانستان استازولي کولی شي. نن هماغه نجونې همدغې ته ورته، نن نجونې ټولې په کورونو کې دي، د خپل سرنوشته خبرې نه دي، در به در هر خواته مسافرې دي. یعنې ولې د افغانستان حالت دې خواته روان ده؟ دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده، او دا فشارونه چې دوی وایي افغانستان خلک دومره اوس نه پوهېږي څنګه دوی ورته فکر کړی، دا فشارونه نه دي، دا هسې یو نمایشي حرکت دي، او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي.
مننه. کور ودان د بشري حقوقو فعال ماریا توتخیل و چې د طالبانو د حکومت د ورستی اقدام په اړه خپل نظر سره شریکول، طالبانو د کډوالو بیل ترسنیدونکو چارو وزارت نن خزینه کارکونکو ته ویلي چې نور د کارکولو ته نه ورزي، ځکه په یو قانون کې ویل شوی چې په یو اداره کې ښځې او نارینه ګډ کار نشي کولای.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په اسلام آباد کې مشت لزګونه افغان خبريالان وایي لسختو استونزو سره مخامخ دي. ډېر دغه خبريالان په افغانستان کې د فشارونو له امله اسلام آباد تللي، او یو شمېر نور په دې تمه دي چې نورو هیوادونو ته غوښتنلیکونه ومنل شي. اسدالله لودین په پاکستان کې له افغان خبريال هدایت الله احدی سره مرکه کړې ده، او په پیل کې د پاکستان د حکومت د هغو نوې اقداماتو په باب ترې غوښتنه کړې چې خبريالان وایي دوی تر فشار لاندې راوستي دي.
له کومو دې را پدې خو هم دغه اعلانونه خبريږي په رسمي فیسبوک پانو د حکومت کې، د کورنۍ چارو وزارت په ویب سایټ کې یو اعلامیه خبره شوې ده، تر څنګ په ځینو رسنیو کې هم دغه خبريږي. دا په دری او پښتو هم د اردو او انګلیسي ژبو ده. مجموع کې بهرنی اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې ووسی، او له دسمبر پورې کولای شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اگزیت فارمټ ورکوي، او دوی هغه کسان کولای شي ووسی له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووسی او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسناد راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو، کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي، زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو باید له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده. ویریږو
دغه ستونزه تر یو ځای پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې، یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبريالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړي. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته خپل موږ راغلي او موږ ته په حساب موږ په خپل رسنیو تر ډیر ور معرفي کړی و، همدغه پی آر پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل مو ټکړی، دوی د ای ار نمبر په نامو باندې یو تر لیګلی وو، بیا هغه د ګوګل فارم لاره نه کله ست دریم هوا یعنی پاکستان او دلته راغلی، هغه باید ورولېږي، هغه مولېږي، بیا ورسته د پی کی نمبر په نامو یو تر لیګلی دی د خبريالانو ته په هغه ایمیل کې د سره و یادونه کړي تاسو لدی ورسته موږ ته مزاحمت مکوئ، تاسو منتظر وو سي، تاسو ته د کډوالو د بیا میشتیدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي، نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مکوئ، تاسو منتظر وو سي. نو موږ منتظر یو، یو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب په پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده، دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پې بند شوي دي، اوس ماشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله احدی و چې وای افغان خبریالان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوم. الله بشیر ته بخښ شو.
اکونومیک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د بېوزلۍ په تړاو په مقاله کې لیکلي 19 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب یا بشپړه خواړه نه لري. ورځپاڼې دا ارقام د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د هغې سروې پر اساس خپره کړي چې 13 فبروري او مارچ میاشته کې ترسره شوې ده. ورځپاڼې لیکلي د خوړو نړیوالې ورځې پر مهال چې د یکشنبې په ورځ ونمانځل سوه، یو شمیر کابل ښاریانو بیکاري او اقتصادي ستونزې د خوړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه یاد کړي دي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی ویان وحیدالله امانی تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د هغو کسانو شمیر 19 میلیونه وشود چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. امانی زیاته کړه دوی به د ژمي پر مهال هر میاشت 15 میلیونه بېوزله کسانو ته بشري مرستې ورسولای سي. د ورځپاڼې په باور د خوړو نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال ولمانځل سوه چې نړۍ د کووید 19 په ګډون د جګړې د بیو د لوړوالي او نړیوالو لانجو له ننګونو سره مخامخ ده. لیکوال ویلي دغو ننګونو د خوړو خوندیتوب اغیزمن کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې بیا د جرمني پر هغې پریکړې یوه لیکنه خپره کړې چې ویلي دي هر میاشت په نږدې 1000 تنه هغه افغانان له افغانستانه باسي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. میل آنلاین د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې دا پریکړه د جرمني په حکومت کې د شریکو درې ګوندونو لخوا سوې ده. په مطلب کې راغلي دوغ افغانانو کې چې جرمني به افغانستانه باسي د شوزو بشري حقوقو فعالان، خبريالان، ساينس پوهان، سیاسي فعالان، قاضيان او هغه کسان شامل دي چې د جنسیت او مذهب له کبله ژوند له خطر سره مخامخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک ویلی د دوغو کټګوریو افغانانو غشتن لکونه به د هغو مدني بنسټونو لخوا وړاندې کیږي چې د جرمني حکومت تایید کړی دي. میرمن بربوک ویلی د بیا مشتیدو دغه پلان هدف دا دی چې هغه کسان آزاد، خوندي او د خپل خوښي ژوند ولري چې طالبان ورسره ناوړه چلند کوي. طالبانو له د جرمني د دیغه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو پر تګ انتقاد کړی او ویلي دی دوی له هیڅ چا سره کار نه لري. د طالبانو له دې ډاډ سره سره د تیر کال اگست میاشتې راهیسې یوازې جرمني شاوخوا 16,000 افغانان له افغانستان ایستلي او پناه ورکړې ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. په نورستان کې بزګران هم وایي کښتونه تیرو بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او د راتلونکي فصل لپاره دومره څلن نه لري چې د تخم لپاره ترې کار واخلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت او مرستندویو ادارو څخه دوی غواړي چې ورسره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې مرسته وکړي.
د مرکز پارون اړوند چترا سوسیدونکې 15 کلن خیر الرحمن لګی دی او لکخته خالی پټې او بکوي وای بارانونو سیلابونو او د واورې به وخت اورختي کرلی کختونه لمنځه وړي دي. د هغه په خبره چې د تخم په اندازه غنم او جوار هم ورته ندی پریخي.
کال اول کې وچکالی و بیخی و دوبو کمخو او فصلونو بیخی وچ شلو او بیا ورپسې بارانونو شو واوري شلې نو فصل دمیزه وړې ده بیخی د فصل پیداوار کمخ سره مواجه یو او راتلونکو کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو او خپل خلک نشي کولای چې دا غشيان خریداري کې د بازار نه انتقال کې اقتصاد کې ضعیف دي.
سلویخ کلن نجیب الله هم له ورته ستونزو سر ټکوي او وای بارانونو واورو او سیلابونو د کال کړي خواري لمن زوړی او دوی پر سپین میدان کې نه بولیدي.
سکاتینو زمونږه زراعتي فصلونه بارانه او یخ له عمله شنو ټول تخریب شوی او لوبیا شنو هم دغه سي خراب شوی دي او لوګان فصل جوار او غنم ټول خراب شوی دي. زراعتي مسولین نشنو خواهش ته تازه دادې چې یو صحیح بررسی وکي او دی غریب ولوس سره شنو صحیح مرسته وکي.
د دوی په خبره چی په تیرو کلونو کې به حکومت او مرستندوی ادارو ورسره د اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته کوله خو سکالی درک نشته. په نورستان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي د بزګرانو یاد شکایتونه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسساتو سره یې دغه ستونزې شریکې کړي او هغوی ورسره د مرستو ژمنې کړې دي. په یاد ریاست کې د کرنې برخې مسؤول محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د همدې ستونزو د حل په مخه باندې موږ چارواکو سره غږېدلي وو. همدارنګه موږ همکارو مؤسساتو یون ډی پی ډبلیو پی او او سره د خانانو هغه ستونزې ورسره موږ شریکې کړې دي. دوی موږ ته ډاډ راکړی او عملي د دې خانانو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر باندې غلنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه طرحه کړي دي. موږ سره شریک کړي دي. د جملې څخه ډبلیو پی موږ سره 400 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او همدارنګه په څنګ کې ورسره د کیمیاوي سرې لکه ډی پی او یوریا
سره توضیح واده راکړی ده. خاغلی حنیف وایي د نورستانیانو ژوند په کرنې او مالدارۍ تکیه دی او سږ کال ورته دواړه برخې واورو بارانونو سیلابونو او ناروغۍ زیانمنې کړي چې اوس د هر چا هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې ګڼ شمېر نابینایانو د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې چې ورته د کار زمینه برابره شي. نابینایانو د کار تر څنګ د غرض د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې
من آن نسلی که ویرانم خدایا بجاشت نور چشمانم خدایا
مستویر علی دا شیر د غونډې په جریان کې پر سټیج ووایو. غونډه د نابینایانو د نړیوالې ورځې په پلمه د دوشنبه په ورځ په غزدی کې جوړه شوې و. دلته لسګونه نابینایان راټول شوي وو او ځینو یې ویناوې وکړې خو تر څنګ یې ځینو نابینایانو شعرونه او ځینو نورو یې بیا لیکلې مقالې ولوستې. دوی غوښتنه کوله چې په غزنی کې د نابینایانو ته د کار زمینه برابره شي. علی احمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي وویل
چندین هزار نابینا در افغانستان
په افغانستان کې 2000 نابینان شتون لري. شمیر زیات لوړ دی. که یو وړه کارخانه جوړه شي د نابینایانو درسي مواد تیار کړي دا به ډیر ښه شي. په نور نړۍ کې نابینایان پر ځان بساینې ته رسیدلی دي خو موږ تر اوسه په ستونزو کې یو.
هنوز د مشکل هستیم.
دلته یو شمیر ښځو او نجونو هم ګډون کړی وو. 12 کلنه ناهیده هم دلته راغلې وه. دې نابینایانو ته د کار تر څنګ د ځانګړې ښوونځي د جوړولو غوښتنه هم وکړه. د دې په باور له ځانګړو زده کړو ورکولو څخه وروسته نابینایان کولی سي چې په یو کار لاس پورې کړي.
نابینایانو ته باید څه وشي؟ کار باید ورته پیدا شي. یو مکتب باید ورته جوړ شي چې نابینایان پکې زده کړې وکړي تر 12 ټولګیو پورې.
هڅه مو وکړه د دغه نابینایانو ستونزه په غزنی کې د طالبانو حکومت له سیمه ییز چارواکو سره شریکه کړو خو زموږ پوښتنې ته یې ځوابونه وایو. خو په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین بیا وایي دوی د معلولینو په ځانګړې توګه د نابینایانو د بریالیتوب په مخه په غزنی او پکتیکا ولایتونو کې د 600 کسانو لپاره ځانګړې برنامې لري. محمد زمان شریفي په دغه ځای کې د یادې کمیټې د ځانګړو تعلیماتو مسول دی. نوموړی دغه غونډې ته ورغلی و او رسنیو ته یې وویل
په دوه ولایتونو کې شاوخوا تر شپږ سو پورې نابینا او معلول کسان لرو چې د استادانو له لورې زده کړې ورکول کیږي. له هغه وروسته یې رخصتوي، یا کورونو ته ځي او یا ټولګیو ته. دوه ډوله پروګرام لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ډیری سیمو په رنګه په غزنی کې هم ډیری معلولین په ځانګړې توګه نابینایان شکایت کوي چې په ټولنه کې دوی ته چندان پښه سترګه نه کتل کیږي، چې نه کار، کمزوری اقتصاد او ځینې نور یې لامل نه دي.